احمد شبریم د ازادي راډیو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د رويټرز اژانس راپور لمخې د هند هوایي چلند د لویدلې الوتکې په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د الوتکې بوینګ 800 و اتیا نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شېبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسپر سرجنټ ته وویل چې یو 40 ټپیان تر درملنې لاندې دي په دې الوتکه کې 212 سپرلۍ وې د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان 350 بریتانیایان وطنه پرتګالیان او یو تن د کاناډا وو په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولی دي خو د ځانی تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو او عامل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیقې اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي د ایران یو جک پوره چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي دغه چارواکي د پنځشنبې په ورځ د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس ترخیص لاندې راولي ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمن د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبې په عمان کې وشي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي ځکه چې د په وینا د غسیمه کې دایشي خطرناک شي ټرمپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي د کډوالۍ قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ټرمپ لخوا لاس انجلس ته شارته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهره په ټول امریکا کې د خوریدو په حال کې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهره سولې یې تر سره شوی خو په ځینو کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمن نشته شوی او سلګونه کسان نیول شوی دي د مظاهرو د تیټولو لپاره لوشکي بهاون کې غاز څخه کار اخیستل شوی دی د ټکساس ایالت جمهوریت پلوی والی ګریګ ابوت د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته خبر ورکړ چې د ملي ګارد ځواکونه د سولې او نظم د ساتنې لپاره د دغه ایالت په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي خو د دغو ځواکونو د شمیر په حق له څونه ویل د ولسمشر ټرمپ حکومت ویلي دي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره به چاپی پرته له وقفې روان وي دغه مظاهره لومړی ځل د تیر جمعې په ورځ د لاس انجلس له ښار څخه پیل شوې ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو .com کې اورئ د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې د اقليمي بدلونونو لامل په افغانستان کې به وخت سیلونو ته شور اندیشنه ښکاره کړي د چاپیریال د چارو له متخصص داد محمد بهیر څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
سر سبز د سیلابو مخه نیسي دا یو بل ګټه ده چې د غوړې خپل ممانعت کوي د سیلاب دغه د سیلاب بیخونه چې دی د انتقال د خاور له وزانه بل ځاته که چیرته ونه یي دونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي
د امریکا د یو جګپوري پوځي چارواکي څرګندونه لرو چې وایي داعش په روسي میاشتو کې په افغانستان کې سخت ځپل شوی دا به هم واوري چې د خوست په مساخیلو ولسوالۍ کې خلکو په 22 میلیون افغانیو یو پل جوړ کړ
دا خپل د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول دی
نن د ماشومان د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورسته د افغان کارګرو ماشومان له حاله مو خبرو
50 روپو کله راټول کله اویا روپو ځدې مې دوډ او ځاشي نه خو غړی یو ده
دلته موږ جاري خرڅه مور پلان مې زاجوري خرڅه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای افغانستان د اقليمي بدلون له عمله لپاره لپسې طبي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندیشنه شولې چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقليمي بدلون له عمله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داس وخت سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبه ورځ راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي او لا هم پکې ورشتون روان دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقليمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په 18مه په خپله ویبپاڼه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خپور کړي څلور مخیز راپور کې ویلي، که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقلیمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2014 کال کې په ټولو 4 ولایتونو کې یو لکو او یا زره خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونا او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندویه فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې کدام لاتړ او همغږي دوامونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوی پراختیایي لاسته راوړنې به بیرته لمانځه ولاړې سي او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبه راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بیلابیل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلي دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چند ولسوالۍ بدخشان
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو لسلو ډیر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلي.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر از شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارتی
و بدمرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالی کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وخت دي. د دینو، د پاره، بخلوق او شهرام کلی سخت ځپل شوی. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوی. خلک له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سبیولا امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي. کولنی که مرغزانی تلفات نه لري. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شوی کسانو ته پاملرنه او رسیدنه کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد پلس ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2014 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ صوبله واړوله.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای اقليمي بدلون د دې سبب شوی چې وخت نا وخت په افغانستان کې سیلونه وبخیشي او خلکو ته زیانونه واړوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او سیلونو سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبيږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته غدزمه کې چون زمکه وچه و اغا خل و خواه رو داشان زان سر جوڑکی د غرونو ناتګي او نور جغل او ارشادان سره راوري هغه د لاندې اور سطح ته او پاور سطح کې دغه تراکم صورت نیسي.
شغل بهیر چیک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اخیسمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې د غرو شیلې دي چې اوبر ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغل بهیر زیاته کړ چې په افغانستان کې څه باندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې زیاتې وي او ونې د نرمو بارانونو سبب کیږي.
شینواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پل زیاتر شه، هغه ساتي کده په کړی د غیروژن بریال چورته وای یا انتقال د خاور له وزانه بل زاته کچیرته ونه ی دیونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرول ای.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د امریکا یو لوړ پوړی پوځي ویلي چې د خراسان څنګه پورسوي میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا پروند استازو چرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پورس په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او د اشترمنز یو وسلواله نشته وشوه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سې شنبه په ورځ د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي ورسته یو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو فعال او ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو د مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمن سرحدي سیمه ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو لبل کرک لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږي د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لزګونه غړي یې وژلې دي. له دې سره هم حاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نخودو په شرط امریکا غاک ته ویلي د داعش خراسان څنګه روسي او میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې استري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شنبه په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغه ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي.
د خوست ولایت د مساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې سبا د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګښت شوی او د ودانیز چاری د اتلو سمیاشت په موده کې سرته رسیدلې دي، د قلندر ولسوالي خلک هم تګور تک کوي. تفصیل په دې راپور کې
دغه پول د منګلو د درنق او د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د مساخیل په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندیده او تګ راتګ ور باندې نه کېده. یو تنځای اوسیدونکو باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې د لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړو دا اتم متره عرض لري او دیش متره طول لري په دې باندې تقریبا 240 لک افغانۍ مصرف شوه دی تر دې دمه دا چې د دې پل درې برخې اوسم ننګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 1.5 لک افغانۍ مصرف راځي
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین زموږ محصلین زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده چې هم د کلندر لیاره هم د مسخرو لار هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لرو چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دی وی د خوست د مسخر او قلندر د منګل میشته ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علي شیرو همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شوسو یو شمېر اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقوقو مدافعینو په ایران کې د وی افغان کډوالي کوبرا رضایی وژنه د بشریت ست جنایت او له انساني کرامت ستر سرغړونه بللې او د دې پېښې د عاملونو د نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د یو 22 کلن ایراني سړي په کور کې موندل شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
د تهران په پاکدشت کې د یو ایرانی سړي لکوره د وی افغاني کډوالې انجلۍ کوبرا رضایی د جسد پاتې برخو د منډلو په اړه د راپورونو لخبرې دوروسته د دې پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي او د بشري حقوقو د یو شمېر فعالانو غوسې راپارولې دي. د پنجره امید د ښځو خوځښت په ایران کې د کوبرا رضایی وزنه یو جرم له انساني کرامت یو ستره سرغړونه او د جنس او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د دوام دردناکه او د کډوالو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د مسؤولو بنسټونو د بې غوري نښه بولي. د دغه حرکت مشري صافیه عارفي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید عامل قضیه گرفتار و به شدت مجازات برسه.
باید د دې پیښې عملونی وشي او سخت سزا ورکړل شي. یو کړه او بې پرې څېړنه دي وشي ځکه چې دا پیښه څو اړخ لري. یو دا چې د یوې کډوالې ژوند هیڅ ارزښت نه لري او د ایران د دولت جوړښت او سیستم داسې دی چې نژادي تبعیض او کډوال ځپن ته لمن وهي او دا د دې لامل کیږي چې د کډوالو خصوصا د ښځو ژوند خطر سره مخ شي.
د افغانستان د ښځو د خودجوشه غورځنګ د رهبرۍ غړي جولیا پارسي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کوبرا لپاره د عدالت د غوښتنې ترڅنګ وویل چې کوبرا رضایی د طالبانو لخوا د شکنجې له ویرې ایران ته پناه وړې وه خو خبره یې هلته هم امن نه وه او په وحشتناک ډول ووزل سوا. دا اعتراضونه په داسې حال کې زیات سوی چې د ایران خبری او تحلیلی سایت انصاف نیوز د چهارشنبه په ورځ د جون په 11 راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د پاکتشت سیمه کې د یو 2 کلن ایرانی سړي په کور کې موندل سوی دي. په راپور کې راغلی دغه سړي چې په پاکتشت کې د کور د وسایلو په یوه کارخونه کې د ساتونکي په توګه کار کاوه او واده سوی و. د نوموړي په وزنه یې اعتراف کړی دی. خو دا په ایران کې د افغان کډوالو د وزلو لومړنۍ پیښه نه ده. ایران کې یوې بلې افغان کډوالې لیدا ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو 2 کلن وراره هم سر غوڅ سوی و، خو په خبره یې تر اوسه یې دوسیه نه ده څیړل سوې. دې وویل چې د کوبرا رضایی وزن یې اندېښنې زیاتې کړې دي. افغانستان د بشری حقوقو فعال ماریا نوری دا وزن یو ستر جنایت او له بشری حقوقو ښکارا سرغړونه بولی.
هغه ظلم چې پر کوبرا رضایی شوی ده یو ستر جنایت او د بشر د حقوقو ښکارا نقص دی. کوبرا چې د طالبانو له ظلم څخه تښتېدلی و، ایران ته یې پناه راوړی و، خو هلته په ډېر ظالمانه ډول وژل شوه. د بشر د حقوقو له نظره هر مهاجر په ځانګړی ډول هغه ښځې چې د جنس، هویت یا عقیدې له حمله په خطر کې دي باید په میزبان هیواد کې د ژوند، عزت او قانوني ملاتړ حق ولری.
درې ورځې وړاندې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو سازمان په تهران کې د دغه افغان کډوالې انجلۍ د بدن برخو موندلو خبر ورکړ. هنګاو د جون په 9 خبر خپور کړی و چې 26 کلنه کوبرا رضایی 50 ورځې مخکې د تهران له پېښوا سیمې ورکه سوې وه او د جون په 3 د بدن ځینې ټوټې ټوټې سوې برخې د کثافاتو په منځ کې وموندل سوې. د تهران پولیسو د دې پېښې د عامل نیول تایید کړي، خو د پېښې د قربانۍ د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د لوبو لډګر د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې فائنل روان دی. د لوبه په لندن کې ده، پرون پیل شوه. استرالیا 212 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، او بیا جنوبی افریقا 133 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس استرالیا دوهمه پاڼۍ کوي، 19 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی، 93 منډې مخکره. لاټکلونو سره سم په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. نن د جون 12 د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان لخوا نومول شوی، هدف یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې دي. جزئیات پرې راپور کې چې د یو کارګر ماشوم په ژغ پیل شي.
د کابل اوسیدونکی 12 کلن رحیم و. رحیم ازادي راډیو ته وویل پلار نه لري، مور او درې خویندې دي. خویندې ترې مشران دي چې دوی خوندزي کې دي، خو یو خور او مور یې په کور کې دي او کار نه کوي. رحیم وایي د راټول شویو کباړو په پیسو کور ته سودا اخلي.
50 روپو کله راټول کله اویا روپو دي، مې دوړ او شین اخو غوړي او دا.
د مور یو زوی رحیم داسې مهال دا کار کوي چې د هلو ترست په نوم د ماین پاکې مؤسسې تاسیسې شنبه د غبرګولې په شلمه ویلي چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره اوسپنې راټولوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي. دیالس کلنه ګلپانه وایي هره ژوبله کې ورته یوه افغانۍ پاتې کېږي. که رحیم یې خویندو ته ګټي، د پلار ملاتړې ګلپانه بیا خپله یوه افغانۍ ګټه د خپلو وړو ورونو لپاره سر په سر کوي. ځکه وایي پلار یې چې کراچۍ چلوي، کله کار کېږي او کله نه.
من کور کې زه یا تره یا مې مور دی او ځم بله خور مې نشته، درې مرونه مې یا مې پلار شپږ نفر است، پلار مې کراچۍ چلوي.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار دی پرمختګ څرګند دی، خو ډېر کارونه باید ترسره شي. راځئ چې هڅې چټکې کړو. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان یا ایلو لخوا نومول شوې، موخه یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 1.6 میلیونو زیات ماشومان دا مهال کار کوي چې د 2021 کال د ارزونې پر بنسټ له یو میلیون زیاتی په افغانستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر یو میلیونو ډیر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د کابل یو اوسیدونکی د څلور کسیزې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ له امله اړه ده چې په خپل زوی کار وکړي. دا وایي خاوند یې مړ دی او لورګانې یې وړې دي. خپله یې مخکې په یوې دولتي اداره کې د اجیرې په توګه کار کوه، خو په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې ده.
څلور ماشومان لرم، درې نوړي دي او یوې هلک دی، نجونې وړې دي، هلک غټ دی. هلک ته مې یوه کراچۍ اخیستې، کله کار کېږي کله نه کېږي.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. د ماشوم د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې مشر نجیب الله ببرکزی ازادي راډیو ته وویل
د کنوانسیون لمخې هر هغه جسمي فعالیت چې ماشوم په هغه کې ښکیل وي او د هغه اتلسو کالو څخه ټیټ وي، چې د ده فزیکي رشد او د ده دماغي ودې ته زیان ورسوي یا مانع شي، د ده د ښوونې او روزنې مخه ونیول شي او دی خدای مکرب کې معلول یا زخمی شي په هغه کار کې، چې منع دی او ماشومان نه باید دغه کار وکړي.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې هر انسان د زیږون ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی ببرکزی وایي د افغانستان د کار د پخواني قانون پر بنسټ یوازې له 15 کلونو پورته ماشومانو کولی شول حرفوي زده کړې وکړي، هغه هم د دولت په چوکاټ کې، او په دې خاطر چې یو مسلک زده کړي او راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و هم راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د کره شمېر په اړه او دا چې د دې ستونزې په اړه څومره عامه پوهاوی موجود دی او د له منځه وړلو لپاره یې څه هڅې شوي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیم یې وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت مرستیال محمد زاهد جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. داسې مهال چې د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وو چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغه سناسي ما شخلي خو ریاستونه هم ستپ دي کې هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ دغه سیناست وي. کدا کسان لري سي مثال فراغه پر دایو باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي، او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي. کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. زما فکر سره چې کوم بودیجه چې وستاس په سوي د شپې کې سم برخه ورکوي سي دغه تعلیمي مراکز ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کېږي، دا خو ما فکر سره شکار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزور دي.
ستاسو پیغام، ستا
تاسې نظر